د افغانستان د سولې علي شورا وایي پر پاکستان ځینو سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره چمتووالی وښیي. آیا په رښتیا پاکستان د نړیوالو فشارونو په نتیجه کې د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ښیي؟ دا هغه موضوع ده چې په دې خپرونه کې پرې بحث کوو. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د افغانستان په اړه پر ځینې نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو لپاره احمد شیبر دلته په سټوډیو کې را سره دی. شیبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې په نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
مننه. په کراچۍ کې د پاکستان په ستر ښار کې 14 تنه وژل شوي دي د یوې پیښې په ترڅ کې. او بل مهم خبر دا دی چې د سوریې په مرکز دمشق کې د روسیې پر سفارت توغندي وشتل شوي دي.
بلې، د دې او ځینو نورو سیمه ییزو خبرونو لپاره را سره په سټډیو کې اوسئ. خو لومړی به اجمل تورمان ته ورکو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه واوروي.
په کابل کې د روسیې سفیر ویلي هیواد حاضر دی چې د افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې پانګوالو او سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو ټینګار کوي. او د کندز ولایت امنیت چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې تیر شپه د شیر خان بندر او کابل کندز لاره د ترافیک پر مخ پرانستل شوه. بشپړ خبرونه واورئ. په کابل کې د روسیې سفیر ویلي هیواد حاضر دی چې د افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. په هغه خبر پاڼه کې چې په همدې اړه د افغانستان د امنیت له شورا څخه خبره شوې راغلي چې الکساندر مانتیتسکي نن د افغانستان د امنیت شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي روسیا د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هر ډول مرستو ته چمتو ده. ښاغلی اتمر هم د دغه کتنې پر مهال ویلي افغانستان له هغو ترهګرو سره په جګړه کې دی چې غواړي په افغانستان او سیمه کې ناامني وغځوي او د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. حنیف اتمر ویلي چې افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د روسیې او نورو هیوادونو پوځي مرستو ته اړتیا لري. ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې پانګوالو او سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو ټینګار کوي. د جمهوریت ریاست څخه په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی تیر شپه له یو شمیر پانګوالو او سوداګرو سره کتلي او ویلي دي چې په دغه دواړو برخو کې باید د سالم سیالۍ لپاره زمينه برابر شي. ولسمشر غنی د غشان د اقتصادي علي شورا جوړولو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې د شورا براتونکو نه د هیواد په یو شمیر مهمو اقتصادي مسایلو بحث وکړي. د کندز ولایت امنیت چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې تیر شپه د شیرخان بندر او کابل کندز لاره د ترافیک پر مخ پرانستل شوه. د کندز امنیت قماندان محمد قسیم جنگلباغ نن په یو خبري ناسته کې وویل چې د وسطوالو مخالفینو د تصفیې په هدف په چاردری ولسوالۍ او ګلټیپی سیمه کې هم عملیات روان دي. خغلی جنگلباغ ډاډ ورکړ چې په کندز کې امنیتي وضعیت ښه شوی او له بې ځایه شوی وغوښتل چې بیرته خپل کورونو ته راشي. او د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د بیکارۍ د کچې د زیاتېدو په تړاو د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نن د جرګې ته غوښتې وه. نسرین اوریاخیل په دې اړه د جرګې د غړو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې د نامنیو پراخېدل او د بهرنیو مؤسسو په فعالیتونو کې کموالی هغه لاملونه دي چې له امله یې په دغه هیواد کې بیروزګاري زیاته شوې ده. اغلی اوریاخیل دغه شان وویل چې هڅه کوي چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې په زرګونه بیروزګارو کسانو ته د کار کولو پروګرامونه برابر کړي. سمو د مخکې د افغانستان ولسی جرګې هم د یاد وزارت وزیر په هیواد کې د بیکاری د کچې د پراخېدو او دغه شان افغانستان څخه د ځوانانو د تیښتې پړوند د جرګې استجوابیه غونډه ته راغوښتې وه. د ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له احمد شیبر څخه واوري.
د ایران دولتي اژانس هرنا نن خبر ورکړ چې دغه هیواد پارلمان موافقه وکړه چې حکومت د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره اټومي تړون تطبیق کړي. سربیره پر دې چې د دې تړون لپاره لایحه تصویب شوه، خو د ایران وکیلانو ټینګار وکړ چې نړیوال څارونکي باید د ایران له پوځي ځایونو په محدود ډول کتنه وکړي. د ایران اژانس په وینا له دې لایحې سره 168 وکیلانو موافقه وکړه، 95 وکیلانو مخالف رایه وکاروله او 14 نورو ممتنع رایه درلوده. په جولای کې د نړۍ پیاوړو هیوادو په جنوا کې له ایران سره تړون کړی و چې د دې تړون له مخې به پر ایران لګول شوي بندیزونه ورو ورو لرې کیږي او ایران به خپلې اټومي هڅې راکموي. دا لایحه اوس د شورای نگهبان تایید ته اړتیا لري.
لږ تر لږه دیارلس تنه د یو شمېر ماشومانو په ګډون هغه وخت نن ووژل شول چې د کراچي ښار په یوې مستهمې سیمې کې پر دریو موقتي کورونو مځکه وشوی ده. په سیمه کې د سنی په نوم یوه کس ازادي راډیو ته وویل،
کسان د کمر را پریوتو وروستو په ملبه کې نښتي وو چې پکې اووه ماشومان، درې زنانه او درې نارینه شامل دي. په مړو شوو کې د زیاتره کسانو تعلق د یوې کورنۍ سره دی.
پولیس وایي دا پیښه نن سهار هغه وخت وشوه چې خټې او کاڼې په کراچۍ کې پر یوه کمپ له غونډۍ راوښویې دي. دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې صدراعظم نواز شریف خپله خواخوږي د دې پیښې له امله څرګنده کړې ده او چارواکو ته یې لارښوونه کړې ده چې د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. کراچۍ د پاکستان تر ټولو ستر ښار دی چې هلته ډېرو غریب کارګرانو په موقتي کورونو کې د غونډیو په بیخونو کې اړولې دي. په سوریه کې د روسیې پر سفارت په داسې وخت دوه توغندي وشتل شوي چې د دولت پلوي کسان د سفارت مخې ته راغونډ شوي وو څو له روسیې مننه وکړي چې د سوریې په چارو کې مداخله کړې ده. راپورونه وایي چې لومړی توغندی د سفارت پر ودانۍ ولګېد چې خلک یې ورخطا کړل او سره منډې یې کړې. بل توغندی هم په همدې سیمه کې ولګېد. د روسیې سفارت وایي چې د دوی کارکوونکو ته مرشوبله نه ده اوښتې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا برید یوه تروریستي حمله وبلله. فرانس پریس آژانس وایي چې د برید په وخت شاوخوا 300 کسان د سفارت مخې ته راغونډ شوي وو. د اپوزیسیون وسلوالو د مرکز دمشق له شاوخوا پخوا هم د روسیې سفارت په نقشه کړی وو، خو دا معلومه نه ده چې د برید پر مظاهره کوونکو که سفارت هدف وو. روسیې د سپتمبر له 1 را پدې خوا په سوریه کې بریدونه پیل کړي دي. د سوریه د النصره جبهې مشر خبرداری ورکړ چې د روسانو له لوري د سنی مسلمانانو د یو مخیز وژنې غچ په واخلي. النصره جبهه د القاعده یوه څانګه ده. د دې جبهې مشر ابو محمد الجولانی د اکتوبر په 12مه په یوه شخیص پیغام کې وویل د روسیې پوځي مداخله د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ ساتنه ده، خو دوی به خپله سزا وګوري. الجولانی زیاته کړه چې وسلوال باید انتقام په دې ډول واخلي چې د اسد پر اقلیت مذهبي ډلې اولوي بریدونه زیات کړي. النصره سنی افراطي ډله د هغو وسلوالو په منځ کې چې د بشار الاسد له رژیم سره په جګړه دي تر ټولو پیاوړې ده. روسیې ویلي دي چې د دوی په بمباري کې تر اوسه د النصره او اسلامي دولت ډلې ته زیات زیان اوښتی دی، خو الجولانی وایي چې روسانو یوازې هغه وسلوالې ډلې په نقشه کړي دي چې د سوریې له پوځ سره په جګړې دي او هغه سیمې یې پرې ایښي دي چې داعش پکې واکمن دی. الجولانی وویل روسان به له داسې ناورین سره مخامخ چې افغانستان به یې هیر شي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال له ابراهیم صافي څخه.
په مکیلا ازادي رادیو نه د افغانستان د څو سترو کارونو د هوا حالاتو ته، کابل د تودوخې لوړ درجه وویشت ټیټه یولس، اسمان شین، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه دوه دیرش ټیټه یویشت ښودل شوي، جلال آباد د تودوخې لوړ درجه پنځه دیرش ټیټه یولس، اسمان شین، کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه درې دیرش ټیټه دولس ښودل شوي، غزنی د تودوخې لوړ درجه سلرویش ټیټه نه، اسمان شین، پکتیا هم اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه ته خوده شوی، او په پای کې بدخشان د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه نه، اسمان شین خوده شوی دی.
د خبري ساعت موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د سولې علي شورا وايي پر پاکستان ځینو سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته چمتووالی وښیي.
فشارهایی که در سطح منطقه بالای حکومت پاکستان و همچنان خارج از منطقه، شاید ایالات متحده آمریکا.
آیا پر اختیار پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شوی دی او اسلام آباد به بیا پر طالبانو فشار راولي چې د خبرو میز ته حاضر کړي؟ دا موضوع د سیاسي چارو له کارپوهانو سره څېړو او ستاسو نظر هم را اخلو. عزیز رحیم زاده څوک د چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو د نړیوال جایزې لپاره نمانده شوې ده.
مشکلات اطفال در بین خود کم جمع آوری کردیم که خود اطفال از مشکلات رنج می بردند. خواستم این را به پارلمان برسانم.
او په هرات کې د ښځو د فلمونو د فستیوال یو تنظیمونکی وایي چې د دې فستیوال تر ټولو غوره فلمونه انتخاب شوي دي.
فلمونه غوره شوي دي او ان شاء الله زموږ خان ته په اختتامیه زور کې د دې دغه جایزې به وویشل شي.
د افغانستان د فوټبال ټیم نن د سوریې له ټیم سره لوبه کوي. دغه راست په سیمه نړیوال موضوعاتو کې اوري چې په جرمنی کې د پناه غوښتونکو او کډوالو پر ضد د خلکو اعتراضونه زیات شوي دي، او په سوریه کې د روسیې له مستقیمې مداخلې وروسته امریکایي ځواکونه د بشر الاسد رژیم مخالفینو ته وسلې او مهمات رسولي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پر پاکستان ځینو سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته چمتووالی وښیي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان غواړي د سولې په پروسه کې خپل صداقت وښیي نو باید ځینې عملي ګامونه هم پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ځینو پاکستاني چارواکو له هغې ډلې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف ویلي دي چې هیواد یې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب ته چمتو دی. تفصیل د قاسم سولمل په راپور کې.
د سولې عالي شورا په دې باور ده چې په افغانستان کې د روانو ناامنیو او جګړې د حقایقو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو څرګندونو پاکستان اړ کړ څو د افغانستان د سولې په خبرو کې پر منځګړیتوب ټینګار وکړي. د سولې د عالي شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته د پاکستان چمتووالی د نړیوال فشارونو نتیجه ده.
در سطح منطقه بالای حکومت پاکستان
کوم فشارونه چې د سیمه په کچه د پاکستان پر حکومت او د غرض د سیمه نه بهر شاید د امریکا او ناتو د هیوادونو لخواوی دوی به ویلي وی چې انتحار چاودنې او ډلې زو حملو څخه چملاتړ کیږي هغه باید پات ورسول شي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره صادقانه همکاري وشي.
شغلی قاسم یار زیاته کړی چې پاکستان پر شته سره په دغه پروسه کې صادق وي نو باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند زمينه برابر کړي او له دغه ډلې خپل ملاتړ بند کړي. په وروستۍ کې پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغانستان د سولې د ځنډیدل بهیر منځګړیتوب ته چمتو دي. یو له دغو چارواکو څخه د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف دی. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیران شورا په وروستۍ ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو په خبرګون ویل چې دا هیواد باید لومړی له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ښاغلي عبدالله په وینا که پر طالبانو د پاکستان مرستې بندې سي دغه ډله به د جګړې د دوام توان ونه لري. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوی و د روان کال د جولای په وروستۍ نیټه ترسره سي د ملا عمر د مرګ له خبر سره وځندول سوې. په ورته وخت کې د چارو کارپور روح الله امین وایي چې پاکستان خپل امنیت اندېښمن دی نو له همدې امله په دې هڅه کې دی چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر هر راز خبرو اترو کنټرول ولري.
این اولویت امنیتی پاکستان از همه اونا ارجحیت داره.
دا د پاکستان لپاره سیاسي او امنیتی لومړیتوب لري چې د طالبانو او بل هر حکومت خاصتا افغانستان سره هر ډول پروګرام چې وي که د سولې وي او یا هم د جګړې باید د پاکستان په کنټرول کې ووسی او هیڅکله د نشي زغملای چې بل څوک پریکړه وکړي او نتیجې هر شی چې وي پر پاکستان اغیز وکړي.
خود چارو بل کارپو او د پاکستان لپاره په خونه افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وای د پاکستانی چارواکو وروستي څرګندونې په دې هدف دي څو امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم پر که سفر کې د دغه وات ملاتړ را جلب کړي. دغه کارپوهان وایي پاکستان هیڅکله د افغانستان په وړاندې رښتینی نه و او سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید له دغه وات سره په احتیاط چلند وکړي.
و امرود چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پر پاکستان ځینو سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته چمتووالی وښیي. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې پاکستان د افغانستان په غوښتنه له ډیرو هلو ځلو وروسته طالبان د خبرو میز ته حاضر کړل، خو د سولې د خبرو اترو تر دوهم پړاو مخکې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدو دغه هڅې په ټپه ودرولې. نواز شریف دا خبره د تېرې شنبې په ورځ د پنجاب په مرکز لاهور کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او وی ویل چې دا د حیرانتیا وړ خبره ده چې آیا دا مناسب وخت و چې د ملا عمر د مړینې خبر خپور شي.
اچانک یہ اعلان کہ ملا عمر جو ہے وہ دو سال پہلے فوت ہو چکے تھے
وہ نہ سپی تو گدا اعلان چھ ملا عمر دو کلم مخ مر شوی نہ زن پوہی گم چھ پدی وقت دی را پر پرول سی ضرورت ہو تک سنگ چھ دا سلسلہ روانہ وا او یواز تو رز ورستا د مذاکرات دویم پڑاو پہلے د نو دا چاو کل اول اوکڑ دا ترس یو پختن دا خول دی امر د سورے پر خبر ڈیر منتی اس پر ہوتے من ہس کو چھ دا لے پیر تے پیر کڑو دعا کو چھ اللہ تعالی دی پدی کہ مکامیاب کری.
د طالبانو د خوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر د لومړي ځل لپاره د افغانستان امنیتي چارواکو اعلان کړ. په داسې حال کې چې د مولا عمر د مړینې له خبر وروسته د یو لړ پیښو من جمله د طالبانو په منځ کې د نوي مشرتابه پر سر د راپورته شویو اختلافاتو له امله د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې دي. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په دې برخه کې له خپل اړخه د همکاري ژمنې کوي، خو افغان چارواکو تر اوسه پورې د پاکستاني لوړ پوړو چارواکو دغو ژمنو ته ظاهرا ځواب نه دی ویلی. د افغانستان د حکومت اجرا رئیس وای د سولې د ټینګښت په برخه کې به هاله د پاکستان د هڅو هرکلی وکړي چې دغه هیواد پر طالبانو خپل مالی مرستې بندې کړي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د سولې په اړه د پاکستان د صدر اعظم د نواز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې پاکستان په دې برخه کې باید عملي ګامونه پورته کړي.
یک حرف خوب است اما در عمل توقع
دا یو ښه خبره ده، خو په عمل کې زمونږ توقع دا ده چې طالبانو سره مرسته قطع شي. دا په مراتبو ګټور کار دی. کله چې هغوی مرسته ترلاسه نکړي او مرسته ورسره ونه شي، هغه بیا د لویو عملیاتو توان نه لري.
د یادونې وړ بولو چې د پاکستان په منځګړیتوب د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای د میاشتې په لومړیو کې د اسلام آباد ته نږدې په مری ښارګوټي کې ترسره شوې. دا چې پر اختیار سیمیز او نړیوال فشارونو پاکستان دې ته اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ وبخی د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په دې وروستیو کې چمتووالی وخی. د دې موضوع د سپیناوي لپاره هم د شیبه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانګزی سره د ټلیفون په لیکه د سنځای صاحب خبرونه ته راغلاست. سلامونه تاسو د ویډیو ترګرام کوم استانګزې د افغانستان د سولې علي شورا خو وايي چې پر پاکستان فشارونه زیات شوي دي او هم دغه فشارونه دي البته سیمه ایز او نړیوال چې د دې هیواد چارواکي د افغانستان په سولې کې د عملی منځګړیتوب ویناوی کوي. په وروستیو کې مونږ د پاکستاني چارواکو ډیرو لوړ پوړو چارواکو څخه اورو چې وای مونږ حاضر یو، خو د افغانستان له اړخه د دوی د غوښتنو ته تر اوسه پورې هغه څه چې لازم ده جواب نه دی ویل شوی. آیا پر پاکستان واقع نړیوال فشارونه زیات شوي او دغه هیواد بلاخره دې ته اړ شوی دی چې د سولې د خبرو بیا پیلېدو لپاره عملی ګامونه پورته کړي؟
زه فکر کوم چې پاکستان د نړیوال فشارونو څخه د تېښتې ټول تکتیکونه زده دي، حتی که اوس دغه فشارونه راغلي هم دي. یوازې په مطبوعاتي کانفرنس کې د خبرې کول دا ډېرې تکراري خبرې دي. په وار وار د افغانستان په تېرو 14 کلو کې پاکستاني مقاماتو، پاکستاني لوړ پوړو چارواکو، د صدر اعظم په شمول، د جمهور رئیسانو په شمول دا خبرې کړې دي. زه فکر کوم چې دا بیا یوه بله لوبه ده، یوه بله ډرامه ده. اگر د نااعتمادۍ فضا چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ رامنځته شوې ده، په تېره د ملا عمر د مرموز مرګ او دغه د مرموز اعلان نه وروسته، زه فکر کوم دا فضا یوازې په دغه اظهاراتو او د نړیوالې ټولنې د فشار په نتیجه کې نه رامنځته کېږي. ما په عقیده هغه وخت کې دغه فضا رامنځته کېدای شي چې دوه مسلې هستي. اول باید دا ثابت شي چې دا جګړه د طالب په نامه خپله پاکستان او د پاکستان استخبارات د افغانستان لارچې، پاکستان د جګړې خوا ده. دا باید پاکستان ته وویل چې نړیوال ټولنه فشار اچي که هر څو دا یوازې هغه ملشي دي چې جګړې ته راویل کیږي. په حقیقت کې دا جګړه د افغانستان په ضد، لکه د افغانستان جمهور رئیس وایي، دا یو نه اعلان شوې جګړه ده چې پاکستانیان رهبري کوي. یو مثلا بل مسله دا ده چې د دې مذاکرات د پالیسي بل پالیسي کابل اعتماد وکړي چې افغانستان خلک اعتماد وکړي چې د وګړو کونکو لري والی ګارانټي او تضمینات سره پوجوږي. نه دا ټول د خپل تل نه دا چې وایي موږ امره طالبان مذاکرات ته حاضر کوم، انا لري ما نه دا ده د طالبان دی پلاس کړي، یاره لاده چې وګړي جنگي، یاره لاده چې وګړي مذاکرات نه شي راوړي.
بله،
دا د دې واقعي نه 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 د وخت ځای کول دي چې دا افغانستان د سول لپاره د پیوست ګټه ورچي د خطرناک.
افغانستان ستنځي سه یو ښه فرصت درلود د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله مخله دې چې دغه عمومي اسمبله دایره شي. د افغانستان د حکومتي د حکومت لخوا چارواکو ویل چې د دې اسمبله لپاره خچمتوالې نیول شوې ده، او په دې اسمبله کې به افغان لوري نړیوالو تخپل شریکانو ته دا پډاګه کړی چې په افغانستان کې د ستونزو تر شا یا د ستونزو اصلي لامل پاکستان دی. ستاسو په نظر آیا د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبل کې دغه د افغانستان دریز په هغه شکل باندې چې چارواکي ملت په خبرو په ویناو کې کوي وړاندې په خپل دریز باندې ټینګار وکړ او کړه شواهد او اسناد او ثبوتونه وړاندې کړل کنه.
زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو توقع درلوده نه سره د دې افغانستان د اجرایه ریاست رئیس حاجی عبدالله په دې کانفرنس کې د پاکستان مداخلات په اکر څه اظهارات درلودل په عمومي اسامبلې کې، اما چې لازم و نه لابیګري وشوه او نه هم استاد او مدارک پوره وشوه او نه هم نړیوال ډېرو توجه وکړه. دوه علتې درلودلې، یو دا ده چې له مخکې نه فکر کوم زموږ ډیپلوماتیک میشن یا هیات هلته ډېره قوي لابیګري نه وه کړې. له بلې خوا نه مسله دا وه چې په هماغه ورځې کې د کندز مسله رامخکې شوه او ډاکټر عبدالله هم په ډېر تېزۍ سره بېرته افغانستان ته راغی. او زه فکر کوم چې پاکستانیان په دغه سیمه جامعو کې کله چې اجنډا هم ورتمالی وي مخکې له دنه چې زموږ حیاتان له سیا حتی هندي حیاتان چې اکثره په دې سیمه جامعو کې پاکستان ضد موضوعین شي، پاکستانیان قوي له ډیپلوماسۍ نه استفاده کوي، لابي کوي او هغه ځینتونه مسایل چې متاسفانه په دې ارتباط موږ د پاکستانیان نه وشته یو.
استنیزه سبي او پله موضوع اوس کله چې پاکستانی چارواکي لوړپوړي چارواکي من جمله د پاکستان صدر اعظم دا خبره کوي چې موږ آماده یو چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړو چې دا خبره بیرته پایل شي، کله کله له افغان چارواکو له اړخه هم دا څه اوریدل کیږي چې پاکستان باید دا وکړي هغه وکړي دا وکړي هغه وکړي، نو کله چې هغه دا خپل چمتووالی ښیي څه باید وشي افغان لوري ته څه پکار ده؟ اوس
افغان حکومت دا پکار دي چې باید پاکستان ته دا وای په دې سره حتی چې هغه جګړه چې دوی شروع کړه هغه جګړه دی ودرې، یعنی اوربند وکړي.
یعنی منظور دا تاسو چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي نه پاکستان؟
زه ځان لرم دا جګړه زه فکر نه کوم طالبان مستقیم وکړي. په دې قضیه شو ترڅو طالبان د افغانستان په جګړه کې نه دخیل، مختلفه ډلې لکه داعش لکه د پاکستان اسلامي غورځنګ لکه د چټنال لکه څوک دا ټول طالبان نه دي، ټول افغانان هم دي، ټول اسلامي تاریخ غړي هم دي. بلان حتی ویل کیږي چې ځینې ملیشیایي ګروپونه تر دغه علاوه نه دي مستقیما د پاکستان ملیشیا پوځونه په افغانستان کې جګړه کوي.
ستانیزه په پاکستان کې د پېښور پېښې د هغه هیواد دریز د سختدریز وسلوالو مخالفانو د هغه هیواد په وړاندې کاملا تغییر کړ. د شاشید پیخه هم د اشرف غنی په ګډون چارواکو ویل چې دا نقطه د عطف یعنی په اصطلاح د بدلون یو غږ چې د پاکستان په وړاندې به افغانستان یو نوی دریز غوړه کوي، آیا له هغه پیخه ورسته آیا لازم کار وشو؟
زه به نه کوم چې ډیر لازم کار شوی دی، اما د عقل دومره اوسه چې کابل خپل موزیګیری چې هغه د پاکستان تبدا تفهیمي چې افغانستان په چارو کې مداخله کوي دای پاکستانانو نړۍ ته ثابت کړ. هدا عقل دومره کار شوی دی په کابل لا درس نه امر هغه په دې چې په پېښور کې څه اقدامات شي یاده پاکستان د نن د سیمې کې به هر تروریستي عمل هغه توجیه کی چې دلته هم طالبان تهدید وجود لري. زه فکر کوم چې پاکستان لکه هند یو خطرناک رقیب لري او هغه هڅه کوي چې په کله ناکله په پاکستان کې داسې مسایل ته لمن ووي. دا نه په افغانستان پورې مرتبط نه لري او دا په طالبان پورې مرتبط نه لري. دا واځي هغه لوبې چې پاکستان یې د عامه ذهنیت د مخشول لپاره او د نړیوالو ذهنیت د انحراف لپاره کاروي.
بله ستانگزی صاحب لطاسو نمانه ده کابل پوهنتون ده حقوق و سیاسی علوم ده پوهنزی استاد نصر الله ستانگزی و چه ده پاکستانی لوړپوړو چارواکو ده وروسته و څرګندونو په اړه چې د افغانستان ده سولې ده پټه پدریده ده پروسې ده بیا پیلیدو په اړه خپل چمتووالی ښودلی خپل نظر سره شریکاو. لکه څنګه چې مو واورېدل د افغانستان ده سولې عالي شورا وای پر پاکستان ښایي سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دا هیواد دې ته اړ کړی وي چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلیدو لپاره ان چمتووالی وښیي. په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي، وسلوالو طالبانو د کندوز تر لنډې نیونې وروسته د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا هم ډله ییزو حملو ته زور ورکړی. په دې اړه وروسته یو تحلیلي راپور لرو، خو پر همدغې موضوع کولی شئ چې تاسو هم خپل نظر سره شریک کړئ چې آیا واقعا پاکستان باندې نړیوال فشارونه زیات شوي دي چې وایي چمتو یو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمن رول ولوبو او که ځینې بیا هم دا و لوبه د پاکستان له خوا. تاسو کولی شئ چې په دې اړه موږ ته ټلیفون وکړئ، زموږ کورنۍ شمیرې دي 0000 822 55 55 او نړیواله شمیره مو ده 0042022 1240601. کولی شئ ټلیفون وکړئ او په دې اړه لنډ نظر ورکړئ.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینی او د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د سولې د خبرو اترو ځنډیدو سمدستي ورسته د وسلوانو طالبانو جګړیز فعالیتونه زیات.
بلې قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو وویل تاسو خبري ساعت اورئ او موږ تاسو د ټلیفونونو په تمه یو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خبری ساعت له ازادي راډیو او خبری ساعت د ازادي راډیو درې ورځې خبروي پهونی کې، البته دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه د افغانستان په وخت له څلورو بجو تر پنځو بجو، له پنځو بجو وروسته بیا هم خبری ساعت لرو په دری ده چې تر شپږو بجو دوام کوي. ستاسو د ټلیفونونو په تمه یو. نظرونه کولی شئ چې په دې اړه چې آیا پر پاکستان واقع نړیوال فشارونه زیات کړي چې د افغانستان د سولې د پټه په دردلې پروسې په برخه کې بیا هم منځګړیتوب وکړي. خو راځو بیا هم د وسلوالو طالبانو وروستیو بریدونو ته. په دې وروستیو کې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه نسبتا زیات شوي. د کندوز تر لنډې نیونې وروسته طالب وسلوالو تیره ورځ بیا ویل کېږي چې پر غزنی یو ډله ییزه حمله کړې وه. پوښتنه دا ده چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی ولې راغلی دی؟ په دې اړه زموږ همکار د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکل یو راپور لري.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینی او د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د سولې د خبرو اترو ځنډیدو سمدستي ورسته د وسلوانو طالبانو جګړیز فعالیتونه زیات شوي دي. د کابل شاه شهید د غزنی مرکزی زندان، د کندوز ښار نیول او غزنی پر امنیتي پوسټو بریدونه ځینې ښکاره بیلګې دي. د افغان چارو کارپوس سمی یوسف زیوایی د بهرنیو ځواکونو نشتون یو له غلاملونو دی چې طالبان یې زړور کړي دي.
طالبان هم په په نسبت زړه ورشي دي او وجه دا ده چې خارجي قواوی افغانستان څخه وتلي دي. غوايي درېدونه چې طالبانو په دغه کېدل هغه کم شوي دي او طالبان اوس فکر کوي چې د غوايي درېدونو د کموالي له وجې نه دوی کولای شي چې زميني عملي وکړي، حتی لارې بندې کړي او د کندوز په سیر باندې
د ملا عمر ترمنډین وروسته د مشرتابه پر سر په طالبانو کې اختلاف راغلی او یوې ډلې ملا عمر منصور اختر د مشر په توګه نه منلې. هم دې طرف ته په اشاره سره د نظامی چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل وای په داسې حملو کولو سره د طالبانو نوې مشر ځان قوي ښکارا کول غواړي.
کله چې نوې رهبری په طالبانو کې مابین کرا دوی د خپل ځان د تثبیت په خاطر چې هم په طالبانو کې ځان تثبیت کا، هم په افغانستان کې ځان تثبیت کا او هم په جامعې جهانی کې ځان تثبیت کا چې دوی نسبت سابقه رهبری ته پر قدرت دي. د دوی پلانونه دقیق دوی په هر ځای کې حضور پیدا کا، نو د دې له خاطر چې جلبیزم خپل زیات کا، خپل حضور هم وښي، خپل قدرت هم وښي، نوې رهبری دغه کارونه شروع کړي.
خو ځینې کارپوهان او حکومت مخالفه کړي بیا افغان حکومت ډیر ضعیف بولي او د دوی په خبره هم دا وجه ده چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې پیاوړي سوي دي. په دوی کې یو هم د افغانستان د ولسي جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی دی.
وجه د افغانستان د حکومت ضعف دی، د افغانستان د حکومت کمزوري ده، د افغانستان په حکومت کې بې اعتمادي ده، د افغانستان د حکومت چې ګډ حکومت جوړ دی د هغو تر مابین خپل مخالفتونه دي. د هغو د موجوده وخت څخه همدغه وخت چې د دې څخه دوی استفاده وکړي. دا نن دوی ورځې کېږي چې د غزنی پر کلو باندې مزایل توغندۍ ورغورځول کېږي، مګر زه د پرون د رای صدر اوسه پورې یو مسؤل شخصیت نشم پیدا کولای چې ټلیفون ورته وکم او دا موضوع ورسره شریک کړم. یعنی نشته څوک نشته چې چاته ټلیفون وکړي یا چاته د خلکو غږ ورسوي یا څوک مسؤلیت ومني.
کبیر رنجبر یو بل افغان کارپوه دی. دای که څه هم د حکومت د کمزوري پاړه له شاغلی ایوبی سره اتفاق کوي، خو البته وايي د افغانستان امنیتي ځواکونه د جګړه مارو ډلو ځواب ورکولو ورته لري.
او چې کوم امنیتي ځواکونه خو په یو رسمي دي اوس روزنه نگانه او د سلام نگانه پر لاس لري، یقینا نیمګړتیا لري او هغه دې جدي نیمګړتیا ده چې هوایي سپورت او ملاتړ نه لري. د موږ هوایي قوتونه شتون نه لري، زری پوش موږ نه لرو، زری قوتونه نه لرو، ټانک نه لرو. یعنی ثقيله سلاح کې نیمګړتیا شته، مګر د کمیت او کیفیت میزانه پرې کچه کې دي چې دغه ډلو ټپلو ته غاښ ماتونکي ځواب ورکړي.
خو دغه ټول کارپوهان په یو خله دا خبره کوي چې باید د ملي وحدت حکومت د وسلوالو طالبانو او د دوی د بهرنۍ ملاتړ پر ضد په خپلو کې همغږي پیدا کړي او یو سیاسي او دفاعي تګلار پر مخ یوسي.
ازادي خبري ساعت اوري وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان پر مختلفو مسایلو راپورونه او مطالب لرو، خو اوس احمد شبر بیا هم سړیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به ترې واورو.
په کابل کې د روسیې سفیر وویل هیواد حاضر دی چې له افغان ځواکونو سره د فوجي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان مشانو جرګې په هیواد کې د بیکاری د کچې د زیاتېدو په تړاو د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نن دغې جرګې ته غوښتې وه. د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې تیره شپه د شیرخان بندر او کابل کندز لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د ایران دولتي اژانس ایرنا نن خبر ورکړ چې دغه هیواد پارلمان موافقه وکړه چې حکومت د نړۍ له ځواکونو هیوادو سره اټومي تړون تطبیق کړي. لشتر لشت دیر لستنه د یو شمیر ماشومان په ګډون نن هغه وخت وژل شول چې د کراچۍ ښار په یوې مزدهمې سیمې کې پر دریو موقتي کورونو مځکه وشوی ده. په سوریه کې د روسیې پر سفارت په داسې وخت دوه توغندي وشتل شوي چې د دولت پلوي کسان د سفارت مخې ته راغونډ شوي وو څو له روسیې مننه وکړي چې د سوریې په چارو کې مداخله کړې ده. د سوریې د انصر جبهې مشر خبرداری ورکړ چې د روسانو له لوري د سنی مسلمانانو د یو مخیز وژنې غچ په واخلي. او هالنډي چیرونکو د ام اچ ولس الوتنې د نسکورېدو علت د اوکراین له ختیځه لمځکه هوا ته توغول شوی توغندی وباله. تیر کال د جولای په ولسمه د روسي پلوه بیلتون غشتونکو تر واک لاندې مسافر وړونکې وسوواوی الوتکه غورځېدلې وه چې 298 کسان پکې سپاره وو او ټول ووژل شول. اوس هم سپورتي خبرونه.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي ټاکل شوی چې د پنځشنبه په ورځ به د کرکټ یو شل اواره سیالي د قندز ولایت له زیانمنو کورنۍ سره د مرستې لپاره ترسره شي. د کرکټ بورډ د نشراتو مسول عزیز غروال ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالي کې به د کرکټ الف او د افغانستان د کرکټ پرختي ټیم ګډون وکړي. د ښاغلي غروال په خبره په دې سیالي کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي هم د دواړو ټیمونو د غړو په منځ کې ګډون کوي. ویل چې دغه سیالۍ نه راسره وړلې پیسې به د کندوز له زیانمنو شوو کورنۍ سره د مرستو لپاره ولېږي. ټاکل شوی په نږدې راتلونکي به د کابل جام په نامه د بایسکل ځغلولو سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بایسکل ځغلولو فدراسیون مشر صادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې به د هیواد له اتلسو ولایتونو څخه انجونې او هلکان ګډون وکړي. د ښاغلي صادقي په وینا په دغه سیالیو کې له ټولو ولایتونو څخه 15 لوبغاړي ګډون کوي. او د افغانستان د وشو فدراسیون مسولین وایي چې د کابل په ګډون د 15 ولایتونو د وشو سیالي چې د میزان په 14 پیل شوې نن پای ته ورسېده. د دې فدراسیون د امریکا مسول سید نصرت ازادي راډیو ته وویل چې تر هغه سیالیو کې 600 لوبغاړو ګډون کړی و چې ټاکل شوی دیش غوړ لوبغاړي د افغانستان د وشو د ملي ټیم د غړیتوب لپاره غوړه شي. د ښاغلي سید نصرت په خبره د دې سیالیو هدف د افغانستان د ملي ټیم لپاره د غوړ لوبغاړو ټاکل و. د خبرونو پای
سباون کاکړو چې مخکې سپورتي خبرونه او واورول خبري ساعت اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 ته پاوري. ولاند په سیمه ایز او نړیوالو خبرونو نړیوال مسایل کې اوري چې امریکایي ځواکونه په سوریه کې د روسیې له مستقیمه پوځي مداخله وروسته د بشر الاسد رژیم مخالفینو ته وسلې او مهمات رسولې دي. جرمني چې په اروپایي هیوادونو کې تر ټولو زیات پناه غوښتونکو او کډوال منلې او په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو پر ضد د اعتراضونو لړۍ پراخه شوې ده. په سیمه په کورنۍ مسایلو کې اوري چې عزیزه رحیم زاده څوک د چله لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو د نړیوال جایزې لپاره نمانده شوه ده.
مشکلات اطفال د بین خود کم جمعوری کردیم که خود اطفال از مشکلات رنج می بردن. خواستم ایره به پارلمان برسانم.
په هرات کې بیا د خزو د فلمونو د فستیوال یو تنظیمون کوي چې د دې فستیوال تر ټولو غوره فلمونه انتخاب شوه دي.
فلمونه ورشيوي دي او ان شاء الله زموږ مخان ته په اقتصادیه زور کې دي چې دا غږیږي هم ویشل شي
د فوتبال د نړیوال جام د غوروي د لوبو په ترڅ کې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم نن له سوریه سره لوبه کوي. د افغانستان د ملي ټیم له کپتان سره مو مرکه کړې ده. خوست بلار سو سیمیز و نړیوال موضوعاتو ته امریکایي ځواکونه په سوریه کې د روسیې له مستقیمې پوځي مداخلې وروسته د بشر الاسد رژیم مخالفینو ته وسلې او مهمات رسولي. دغه وسلې د سوریه په شمال کې د بشر الاسد رژیم کوردي او عربو مخالفینو ته د حواله لارې اچول شوې دي. امریکا په سوریه کې د روسیې د پوځي مداخلې په تیر بیا د هواد هوایی حملو په وړاندې عکس العمل خودلی او هغه د په سوریه کې د اسلامی دولت د ډلې پر ضد اهداف او د حملو ندی ویلی بلکې ویلی دی چې روسیه په دې کار سره غوړی دی سوریه د مخالف د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم نور مخالفین په نخښه کړی. سلطان محمد سرور نور جزئیات وړاندې کوي.
امریکایي الوتکو دوه اونۍ وروسته تر دې چې روسي ځواکونو د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې مستقیمه مداخله وکړه، د دغه رژیم هو مخالفینو ته چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې همجنګي کې سپکې وسلې او مهمات ورسول. د امریکا یو پوځي چارواکي وویل چې د امریکا پوځي باروړونکو الوتکو د هغې ستراتیژۍ د تجدید په چوکاټ کې چې تیره اونۍ په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفینو د ملاتړ لپاره اعلان کړه، وړ مورز دغه وسلې مخالفینو ته د هوا له لارې واچولې. واشنگتن تیر اونۍ د سوریې د رژیم د منځلارو مخالفینو د روزنې پروګرام ودراوه. دغه مخالفین د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هم جنګیږي. د ولس د ساتنې د یونیټونو په نامه د سوریې د رژیم مخالف کوردی ملیشي چې ائتلافي ځواکونو سره هم همکاري لري یوازینی هغه ډله ده چې د اسلامي دولت ډلې خلاف جنگ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. دوی د سوریې په شمال کې د رقه خار ته چیرمه ځینې سیمې د اسلامي دولت ډلې څخه نیولې دي. رقه خار په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې مرکز ګڼل کیږي. د ولس د ساتنې د یونیټونو کوردی ډلې د دوشنبه په ورځ د عربي جنگیالو له وړو ډلو سره خپل ائتلاف اعلان کړ. دغه ائتلاف کېدای شي د هغو انتقادونو په لری کولو کې مؤثر تمام شي چې په کوردی ملیشو شوي دي. منتقدین وایي چې کوردی ملیشه یوازې د کوردانو لپاره جنگیږي. واشنگتن ویلی دی چې هغو عربي قماندانانو ته چې له کوردی ملیشو سره همکاري کوي وسلې او مهمات رسوي. د بشار الاسد رژیم مخالف عربي جنگیالي وایي چې واشنگتن دوی ته ویلی چې په رقه خار باندې له کوردی جنگیالو سره د ګډ برید لپاره دوی ته نوي وسلې ورکوي. د امریکا اردو ویلی چې د بشار الاسد رژیم مخالفینو ته یې وسلې رسولي دي، خدای نه دی ویلی چې دغه وسلې کومو ډلو ترلاسه کړي. د سوریې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې د روسیې ناڅاپي مداخله د امریکا حکومت غافلگیر کړ. امریکا د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره کوشش کوي، خو په عین وخت کې د اسد رژیم نسکورېدل هم غواړي. د روسیې د جمهور رئیس هلی ځلې چې غوښتلې په سوریه کې د خپلې پوځي مداخله لپاره پراخ ملاتړ ترلاسه کړي، بریالۍ نه ښکاري. سعودي عربستان کریبین ته د خطرناکو نتایجو خبرداری ورکړی او اروپا هم په روسیې سخت انتقاد کړی. د جبهه النصره په نامه په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفینو یوې وسلوالې ډلې چې په دغه هیواد کې د القاعده شبکې څنګه ګڼل کیږي، د روسیې د مداخله په وړاندې د دوشنبه په ورځ په خپلو جنگیالو غږ وکړ چې د سنیانو په کلو باندې د روسی الوتکو د بې توپیره بمباری د غچ اخیستو لپاره د بشار الاسد د رژیم د ملاتړو علویانو په کلو باندې بریدونه وکړي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
جرمنی چې په اروپا کې تر ټولو زیات پناه غوښتونکو او کډوال په خپل خاوره کې منلې دي، په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو پر ضد اعتراضونه هم زیات شوي. پرون د جرمنی په درزدن کې هم دا ډول یو اعتراض لارون وشو. د پداسې حال کې چې د جرمنی صدر اعظم د پناه غوښتونکو په اړه خپل دریز نرم کړی دی او هم دا علت دی چې د یوې وروستۍ نظر پوښتنې له مخې د سیاسي ګوند ملاتړ ویل کېږي په سلو کې 9 دېرش کم شوی دی. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا او لویدیځ اروپا د اسلامي کېدو پر خلاف د هیوادپالو اروپایانو ګوند یا پګېدا د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د هغې پالیسۍ مخالفت کوي چې د منځني ختیځ له جګړه ځپلو هیوادونو څخه پناه غوښتونکي مني. د دورچ ګزالت ادارې په وینا چې د ګڼې ګوڼې اټکل کوي شاوخوا 9000 کسانو په ډریزډن کې لاریون وکړ او د پناه غوښتنې پر ضد یې شعارونه ورکړل. د پولیسو په وینا په چمنتیز او لایپزیګ ښارونو کې هم د وړې کچې لاریونونه وسول. په ریزیدنت کې د لاریون زد شاو خو د ونیم سو کسانو په عکس العمل کې شعارونه ورکول خو دواړې ډلې د پولیسو لخوا له یو بل څخه لیرې وساتل شوې. د جرمني په شتاډې ښار کې د ایسوي دیموکراټانو اتحادیه ګوند راټول شوی غړیو ته په خبرو کې د دغه هیواد صدر اعظم انګلا مرکل وویل موږ ګورو چې په دې اړه موږ باید پخوا هم زیات کار وکړو تر څو د پناه غوښتنې او بې ځایه کېدو له لاملونو سره مبارزه وکړو، ځکه چې همدا زموږ لپاره لاره ده چې د پناه غوښتونکو راتګ تنظیم کړو. د پګېدا یو لاریون کوونکی د پولیسو لخوا له هغه وروسته ونیول سو چې لانجه یې پیل کړه. بل لاریون کوونکی شای محاکمه سي ځکه چې د مرکل او اقتصاد د وزیر په نوم یې د نانځکو په غاړو کې دار اچولی ګرځاوه. د پولیسو د یوه ویان په وینا د قانون له مخې د مرګ تهدیدونه منه دي. مرکل د جرمني د هغې پالیسۍ پلوي کوي چې د پناه غوښتونکو په اړه یې دریځ نرم دی. له دغو پناه غوښتونکو څخه ډیری یې د سوریه او افغانستان له جګړې تېښتې ته اړ شوي دي. اونې د یوې نظر پوښتنې له مخې د مرکل د ایسوي دیموکراټانو اتحادیه ګوند ملاتړ 9-10 په سل کې کم سوی دی. جرمني ته د پناه غوښتونکو شمیر په دوامداره توګه زیات سوی دی او د اټکل له مخې 1 میلیون یا تر دې هم زیات پناه غوښتونکي سږ کال دغه هیواد ته ننوتلي دي. د پناه غوښتونکو د ځای پر ځای کولو ګڼ شمیر مرکزونو د پناه غوښتونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي خبر ورکړی او ګڼ شمیر یې د اور اچونې له حملو سره مخامخ سوي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. مخکې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شوراوي پر پاکستان ځینو سیمه ییزو نړیوالو فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره چمتووالی وښيي. د سولې خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ د خبر له خبرېدو وروسته او دغه راز د طالبانو په نوي مشرتابه کې د نوي مشرتابه پر سر د اختلافاتو له امله په ټپه درېدلې دي. خو په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو لړپوړو چارواکو ویلي چې دوی حاضر دي چې طالبان بیا د خبرو میز ته کینوي. په دې اړه مخکې د افغانستان د سولې د علي شورا او د غراز له کارپوهانو سره مو خبرې وکړې او اوس هم یو اوریدونکی را سره ټلیفون په لیکه دی. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې ورور، په دې اړه لنډ نظر ورکړئ. آیا پر پاکستان واقعا سیمه ییز نړیوال فشارونه زیات شوي دي؟ بلې مهرباني وکړئ، مننه، مهرباني. تشکر ژوندۍ اوسې، مهرباني وکړئ په دې اړه تاسو څه فکر کوئ چې آیا همدغه فشارونه دي؟
نه، دغه فشارونه نه دي. دغه بمکانه سره چې کله مو سره جوړه هغه مو تر دا پرې پاکستان مونږ دغه سولې په چمې نه دي. پاکستان غواړي چې افغانستان سره خرابې د غوړه خراب وي.
مننه تاسو نه ژوندۍ اوسې. بله مننه ژوندۍ اوسې. تاسو نظر مو واورید، یو بل اوریدونکی مهرباني وکړئ ورور لند ځان راو پیژنې او وایي چې آیا واقعا پاکستان
کې بلاک مال کندهار نه خبرې کوم.
بله مهرباني وکړئ کمال صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟
زما فکر دا دی چې څنګه چې اوس پاکستان په ټول باندې خپل کوشش کوي تر څو باندې حملې په دې ډیر کې تر څو حکومت کې خپل هغه لاسپوس ته چې دی په نامه طالبان بولي تر څو هغه دې په واقعي کې شامل کې تر څو د چین سره مبارزه پاینده کې په وو کې نو په همدې خاطر همیشه کوشش کوي یار دلته هم زیات دی او دا کوشش کوي چې موږ غواړو شولو کو نو چې او ځکه دی په دې چې ورته په افغانستان د پاکستان په مقابل کې خلک نفس دي چې کړه کوي ځکه چې تاسو ویني چې پننګ عام خلک
بله
مګر مرجنګیر نو دی غواړي چې دا شهر مخاوني شي تر څو په افغانستان کې د پاکستان په ضد باندې خلک راپورته نه
شي. بله مننه.
او په دې ډول طالبان د افغانستان حکومت سره کښې نه.
بله مننه ژوندۍ اوسې. له تاسو نه مننه چې په دې اړه مو ټلیفون وکړ. بل اوریدونکو هم اخلو، بلکې بل ورور مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لاندې خپل نظر ورکړي په دې اړه.
السلام علیکم. الماس کې لېما دي خو نه دې کني ول تاسو ته دې راځو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې.
وعلیکم السلام. فدای صاحب لاندې وایي مهرباني.
بلې مهرباني وکړئ ستاسو غږ ټوله اوري په افغانستان کې مهرباني.
نو زما نظر خدا دی چې هېڅکله په پاکستان باندې دا نړیوال فشارونه نه دي. دا د پاکستان خپله کرګڼنه دوه مخې پالیسي ده چې اوس دا متحده ایالتونو سره دغه نواز شریف سفر کوي. دوی غواړي چې خپله څیره هلته وښیي چې مطلب موږ خو خپل کوششونه دا د جاري ساتلي دي، خو ولې د افغانستان له لورې نه موږ ته مثبت ځواب نه راکول کېږي. پاتې شوله ده که نړیوال فشارونه په واقعیت کې پاکستان باندې وي، نو بیا پاکستان ولې د دوی نه دا غوښتنه نه کوي چې دوی ولې تروریزم د ترهګرۍ لیلا منځنه وړي چې د پاکستان سره داسې نو پاکستان باندې د غره وړي فشار وړي چې طالبان د سول خبرو ته کوي. ولې طالبانو تجهیز د دې مغاینه نه وړي؟ ولې طالبان هغه تروریستي دلې دې د مغاینه وړلو غوښتنه نه کوي؟ داسې فشار نه ولې نه راوړي؟
بلې مننه فدای صاحب ژوندۍ اوسه له تاسو نه مننه چې په دې اړه مو ټلیفون وکړ او خپل نظر مو را سره شریک کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د آزادۍ رادیو ډیرو اوریدونکو هم پر همدې موضوع د افغان بی سیم لاله پیغامونه راستولې دي. ټول ول وابل ستار صادق د هلمند له مرجع ولسوالۍ څخه لیکي چې د افغانستان د سولې شورا باید طالبان د سولې خبرو ته کینه نه وي او ژر باید د جګړې ټغر له افغانستان ټول کړي. امین زلان د اورزګان ولایت څخه لیکي چې پاکستان تل دوه مخه سیاست غوره کړی دی. پاکستان غواړي چې نړۍ ته دا ثابت کړي چې موږ چمتو یو چې د سولې په خبرو کې همکاري وکړو، خو په حقیقت کې همکاري نه کوي. که چېرې دوی همکاري کولی نو اول به طالبان دې ته حاضر کړي وای چې اوربن وکړي. قاری رحمت الله روحانی هم د هلمند څخه لیکلي چې سوله نه حکومت کوي نه طالبان، ځکه یو وای چې زه زورور یم او بل وای چې زه زورور یم. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولي. پیغامونه ډیر دي، موږ هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو. ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. یو افغان ماشوم انجلی چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو د نړیوالې جایزې لپاره نومنده شوې ده وایي چې د دې هیواد ماشومان په جدي ډول د حکومت او نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. عزیزه رحیم زاده د هغو هڅو له مخې چې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کړي دي دغې جایزې ته نومنده شوې ده. عزیزه اوس مهال په کابل کې د کورنیو بېځایه شو په یوه کمپ کې اوسېږي. اجمل تورمان په اړه نور تفصیل اوروي.
هغه افغانه پیغلوټی چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوالې جایزې ته نومنده شوی په دې باور ده چې انسان یوازې په خپلو هدفمندو او استوارو ګامونو سره له بیوطلۍ او غریبۍ څخه هوساینې او آرامۍ او له جهل او نادانۍ څخه د پوهې لوړو پوړیو ته رسیږي. عزیز رحیم زاده په خپل کوچنی دنیا کې لوی هلی انزور کړي او غواړي چې د خپل ټولو هغو ارمانونو خوبونه چې د وی بی برخه چاپیریال زیګند دي ریښتینی کړي. د افغان انجلۍ له څو کلونو را پدی خو د کابل د بګرامیو نساجۍ ته چیرمه د بغلان د بیزای شوی کورنیو په کم کې وسیږي. د څخاک پاکو بو ته د یاد کم د کابو 200 کورنیو لاسرسي او ماشومانو ته د زده کړو د سانتیا برابرول هغه لاسرورنې دي چې عزیزه لامل د هالند ماشومانو د سولې جایزې د نومندانو په کتار کې درولې ده. کله چې لیدو ته ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې په دې پوه شوم چې د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو سره سره له خپلو همزولو سره ډیر توپیر لري.
دا کمپ په خود ما از طریق سرکس کې څه کمپ ما دایر شد ما خبر شد
دی وی د سرکس له طریقه چې موږ په کمپ کې جوړ شوې او زه خبر شوم چې و شورا شته چې ما دې شورا کې ګډون وکړو. په کمپ کې د نن مو د ماشومان ستونزې راټولې کړې کوم چې ماشومان یې له عمله زوریدل. ما غوښتل چې دغه ستونزې پارلمان سره شریک کړم. په دې دریو کلونو کې مې د خپل کمپ د ماشومان درې ستونزې هوارې کړې. د څخاک دوبو خوانزي او بلدا چې له ماشومان نه په خوانزیو کې تذکرې غوښتلې او د هغه ستونزو له امله چې موجود وي امکان نه و. ما دا ستونزه هم هوار کړه.
تذکره بیا راتونه سم ک تذکره گرفتن از پال کمپ ممنوع وسازم.
عزیزه سکل د خپل دوه وسیالانو سره چې وی ل لیبریا او بلې ل بورتوریکو ده دغه جایزې ته نوماند ده. دغه جایزه هر کال هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقونو د ښیګڼې او خوندیتوب په برخه کې کار کوي. تر دې د مخه ملال یوسفزی چې پاکستان کې د ماشومانو د زده کړو ملاتړې ده هم دغه جایزه ترلاسه کړې وه. عزیزه موږ سره په خبرو کې د کورنیو بې ځایه شویو په ستونزو ډېره تم شوه او ویلې چې د دغو کورنیو د ماشومانو ژوند د چارواکو د ماشومانو له ژوند سره اصلا نه پرتله کیږي.
ده سال است که دی کم زندگی میکنم، اطفال با مشکلات
دی وی لس کال کیږي چې دلته ژوند کوم. ماشومان نور ستونزې هم لري، میندې او پلرونه یې کار نه لري، کور نه لري، برق نه لري. که موږ د کم ماشومانو ته وګورو له هره پلوه ستونزې لري. د هغوی ماشومان چې دي پرمختللي وسایل لري، حتی له کمپیوټر پرته ژوند نشي کولی چې ګیم ونه کړي، تلویزیون ونه ګوري او داسې نور. خو د کم ماشومانو ته د یو عادي څراغ رڼا هم ډېر ارزښت لري، کوم چې نشته.
روشنی یک چراغ عادي کس که برای برکت فال کم بسیار ارزش داره.
د بغلان د بیزای شویو استاد احمد خان وایي چې د څښاک پاک اوبو ته دغه کم د اوسیدونکو نه لاسرسی دا یو لویه ستونزه وه چې اوس هواره شوې ده.
دا
اوبه خو موږ اخیستې له ټانکرونو نه او له نساجۍ به هم ماشومانو راوړلې. اوس موږ د اوبو له سرګردانۍ بېغمه یو.
پینځلس کلن عزیزه په کابل کې د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. د عزیزې مور وایي خپلې لور ته دعا کوي چې دغه معتبره نړیواله جایزه وګټي.
زه خبره شوم، ټولو ویل سترګې دې رڼا. ما ویل زه نه یم خبره، خدای دې وکړي چې وشي. ښوونکي هم دعا کوي، زه هم دعا کوم. موږ ورته ویلي چې تعلیم وکړي ځکه موږ بېسواده یو، سترګې مو ړندې دي.
عزیزه وایي هغه نندارې چې د افغانستان په تعلیمي سرکس کې زده کړي دي هره ورځ یې د خپل کم ماشومانو ته ورزده کوي تر څو له هغوی سره هم په ژوند کې د پرمختګ لپاره یو ذهنیت موجود وي. افغان ارواپوهان وایي چې د دغه هیواد ماشومان لوړې وړتیاوې او نوښتګر ذهنونه لري. یوازې دې ته اړتیا ده چې د مهربانۍ لاس ور اوږد او د استعدادونو د غوړاوي لپاره یې اسانتیاوې برابرې شي.
د عزیزه رحیم زاده په اړه مو واوریدل چې د کابل د په کابل کې کورنیو بې ځایه شو په یو کم کې اوسیږي او د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوال جایزې لپاره غوره شوې ده. مور وایي چې دا دعا کوي چې لورې دغه جایزه وګټي. نن په هرات کې د ښځو د غوره فلمونو د ګډونوالو پر ګډونوالو هم یعنې تر ټولو غوره فلمونو جایزې ویشل کیږي. په هرات کې د ښځو د فلمونو د دریم فستیوال دریمه او وروستۍ ورځ ده. دغه فستیوال چې د رویا فلم او ارمان شهر لخوا پرانستل شوی د تنظیمونکو په وینا د نړۍ د مختلفو هیوادونو شاوخوا 300 فلمونه ورسېدلي وو چې یو شمېر یې نندارې ته وړاندې شوي. څو شېبې مخکې مې د دغه فستیوال یو تنظیمونکي پامیر عثماني سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې تر اوسه څو فلمونه نندارې ته وړاندې شوي دي. ښاغلي عثماني په ځواب کې وویل
فلمونه غوره شوي دي او اغه لیست هم موږ ته راغلی دی او ان شاء الله موږ هم خان ته په اختتامیه زور کې دی چې دغه جایزه هم ویشل شي او هغه بهترین فلمونه به هم معرفي شي.
څو فلمونه خلکو ولیدل یا دغه فستیوال ګډونوالو ولیدل؟ تاسو وی چې 300 فلمونه مو کتلی وو. له 300 فلمونه څخه څو فلمونه وکتل شول چې بل اخره دغه 15 فلمونه غوره شوي؟
نو تقریبا د 15 فلمونه پورې خلکو ته وړاندې شول په مختلفو ځایونو کې. چې په ار کې موږ دا اول منځلام شنه د سینا په کلینیک کې داغه په حال کې تقریبا 25 فلمونه پورې موږ وړاندې کړل خلکو ولیدل او داوران او هغه بیا هم قتل او خو د دې یو قتل او دغه نه بعدي خپل فیصله مترسه ولې
په دې کې عارف کورنی فلمونه هم شته او کې یوازې نړیوال فلمونه دي؟
نه، دا د شنواره کې ټول داخلي او خارجي فلمونه ټول را لګل شوی او داخلي فلمونه پکې هم په یوه مرحله ته رسیدلي او تقریبا چې داخلي فلمونه پکې هم د یو څو داخلي فلمونه پکې هم جایزه ورکړل شوی.
جایزې څه ډول جایزې دي؟ آیا د فلم اصلي لوبغاړو ته ورکول کیږي، ډایرکټرانو ته، د فلم سناریو چا لیکلی وي؟
دا تقریبا موږ درې نو کټګوري په کې دي. یو کټګوري په څه ډایرکټر او د فلم د لپاره د فلم د لپاره دغه کټګوري هغه کسانو چې دا فلمونه لیکلي دي یعنی لیکوالان دي. دا د کومو له هغه لپاره فاطمه کټګوري څخه کارکونکو لپاره چې مهم بس د ویلې یغی لپاره
کوم معیارونه تاسو په پام کې نیولئ چې یو فلم غوره وګڼل شي؟ یعنی د فستیوال په پای کې هغه غوره فلمونه څخه وشمیرل شي.
بعضي معیارونه خو زموږ دوران سره ولې زموږ مقصد د دې برنامه نه دا د دې پروګرام نشي هغه فلمونه چې په خاطر غوړې وکول شي چې هغه مشکلات او هغه چیلنجونه چې په لړۍ کې
خزه وسره مخامخ دی او د خزه د حقوقو په وړاندې او باخ کیږي په هغه موضوعانو باندې چې کوم فلمونه جوړ شوی دي هغه زموږ معیار خصوصا ماغه چې په خطو غمانه ده خزه همدغه مشکلات په ډیره ساده توګه مالي وکول شي خلکو ته بیان کړي او د خلکو توجه راوګرځي.
کوي شي وایي چې کوم فلمونه ډیره توجه جلب کړي ده د ګډونوالو یا د نندارچانو؟
تقریبا دلته خو ډیر زیات فلمونه راستول شي ولی تقریبا 3-5 فلمونه داسې دي چې هغه خلکو ته ډیر جالب وو. تقریبا یو فلم ته چې پرواز اجباري په نام دی هغه ته هم ډیر زیات عام دوران او هم خلکو ته ډیر زیات یعنی خوښي کړو ډیر تعریف یې وکړ. تقریبا څو فلمونه داسې افغاني فلمونه چې ډیر مهم فلمونه وو.
تاسو چې دغه فستیوال چاره تنظیم کړی دی دا دریم ویل کېږي چې دریم فستیوال د چپ هرات کې جوړیږي، آیا داسې نور فستیوالونه هم په نورو ولایتونو کې په پام کې لري کنه؟
هو موږ خو دا پلان لرو چې موږ دا فلم فستیوالونه د مزار شریف په ښار کې هم وکړو خو متاسفانه د بعضې امنیتي ننګونو د خاطره چې د مملکت د امنیتي حوزه لږ سمه نه بلل کېږي نو موږ انشاءالله په پلان کې لرو چې په بل ځل د پاره سره د بل ځل د خیره سره دغه برزغه برنامې په مختلفو ولایتو کې لکه په مزار شریف کې خپله په مرکز کابل کې په ننګرهار کې په داسې ځایونو کې هم دا مخته وړاندې بوز.
د هرات د ښځو د فلمونو د فستیوال یو تنظیمونکی پامیر عثماني وو.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
کلسیم او ویتامین دی د انسان په وجود کې ترول لري.
چه کارهای باید صورت گیرد تا زنان با کمبود ویتامین دی و کلسیم مبتلا نشوند؟
د خزو غد ناشنا رادیو نه سه شنبه شپه اته بجه نجیبه نوشابه ل امریکا غد نه ده تماس شمیره 0-90-0-0 او یا امریکا غد آشنا رادیو.
اوس ازادي رادیو اوري د افغانستان د فوټبال ټیم د نړیوال جام د غوروي لپاره په روانو سیالیو کې نن له سوریه سره مسابقه کوي. د غلوب د عمان په مرکز مسقط کې ترسره کیږي. افغانستان تر اوسه څلور مسابقې کړي دي، درې بایللې دي او یوه له کمبودیا ګټلې ده. دا چې د نننۍ مسابقې لپاره افغانستان ټیم څه دایره نیولې، زما همکار امید مرزبان د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له کپتان جلال الدین شریعت یار سره مرکه کړې ده.
میګ وستم د یو اپټ اپ یو ځي سيوس یو اپټ پرکټیس کوو بل اپټ پنځه ورځې شپږ ورځې مخته نه دا سنگاپور سم میچ وو خو میچ وو بس زریا سره دوم لوبه کوو درې میاشتې مخته زریا سره لوبه وکړه خو لوبه وکړه به مینه شپږ صفر وګټله بس دا ور به مون دا ور مو په کډه مینه به دومره اسنه نه ګټل شي. میګ وستا ټیم مخکې نن تکراش او نوې پلان راغلي دي دا نن د نوې استاد د جرمني سلاوین سکریجی چې میسه ډېر کمک وکړو سینشره نن به زریا سره خلو به وکړو.
تاسو وړاندوینه کولای شئ چې نننۍ لوبه به وګټي کنه که سوریه ډېر قوي ټیم دی؟
نو ان شاء الله میګم کوتل شو دا سوریا خو تکاتیم دی دا دغه اشتیاق به اشیا کې تکاتیم دی به میګم اول ورسی دا درې میاشتې مخکې له سوریا سره لوبه وکړه میګ دت مینه دت کنه وو لک تکراو به میګ سم دا میکس تن ویری پلان وو او سره ایکسپیرینس نو وو اسونه غلطی وکړه په ټیم کې وس میګ تا درې میاشتې کې دوه درې وره نه میچینم وو جاپان سم میچ وو تم دای تایلند سم میچ وو کمبوچا سم سنگاپور سم وستا سم میګم تکراش وو وس ان شاء الله یاد ګټل شو زریانم ګټل شو ان شاء الله دا پم سګیرو به اوله به د میچ کو سی به سبا وګیرو ک وی ګټو ک صفر صفر شي یا به مینا به میا وګټي به مینا سونه نه ګټل شي.
تاسو د ټیم د کپتان په آیس د خپل ټیم مشکلات په ګوته کولای شئ په کوم ځای د میدان تاسو په ټیم کې مشکلات لیدل کیږي؟
زوږه ست ټیم د پروتا کال لوبه کومه د ملي ټیم د پرا مخکې وخت کې موږ یو وخت د ډیفنس کې تکراو به یو وستا ټیم وستا میګ د تکات پلان شته وستا ډیفنس کې تکایو وستا مخه واخه میخاله یو گل بیکر و منځه فکریا وس دوام گل بیکرم شته دا اوایس عزیزی دیفند کم تم دای شپاک پینتو شپاک تکرا پلیراندی میتل فل کم میتل فل میتل فل د بهیده پلیران شته وس په دا اٹاک کم تم دای صالح پینتو تکرا پلیراندی فیصل شایستا کایبا امانی نورولا امیری د دې تکا د وټ ټیم تکا شوه دی مې مخکې وخت کې چې وسو پکر وکم دوه درې کاله تا مېکس را سه دوالاس دیالاس تکا پران وو وس مېکس و ټولاس نینا تکا پران شې د وټ ټیم تکا شوه دی
د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کیپټن جلال الدین شریعت یا روچه د نن لوبه په اړه د افغانستان د ملي ټیم د چمتووالي په اړه معلومات را سره شریکول. د افغانستان د ملي ټیم نن د فوټبال ملي ټیم نن د عمان په مرکز مسقط کې له سوریه سره لوبه کوي. مخکې په خبرونه کې مو پر اساسي موضوع په افغانستان کې د سولې د پټه په درېدلو خبرو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا عکس العمل درلود. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پر پاکستان ځینو سیمه ییزو نړیوالو فشارونو دغه